ما شام شپږ بجې سوی اوریدونکو ستړي مسې د ازادي راډیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه لومړی درته وړاندې کوم. پام وکړئ د ازادي راډیو د نن ورځې یوې وروستۍ خبري مجلې ته د نن ورځ د جمعې ورځ د چنګاښ لومړۍ نیټه ده، 1391 هجري لمریز کال، د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې د 22 سره برابره ده. په دې خبرونه کې پر افغانستان او پر سیمه تاسو روسي رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. په افغانستان باندې په یو رپورټ کې واوري چې وسلوالو طالبانو په کندهار کې د یو شمېر انجینرانو او د سړک جوړونې د یو شرکت د یو شمېر کارګرانو د تشکولو مسؤلیت اخیستی. نور چې زیات وروسته په خبرونه کې راځي، اول به احمد تکل خبرونه وړاندې کړي.
وسلوالو کسانو تیر شپه درې څلوېښت کسان چې ډیری د سړک جوړونې د یو شرکت کارکوونکي دی وتښتول. د جرمني یوې محکمې هغه افغان کډوال ته سیاسي پناه ورکړه چې سهون د دې هېواده ایستل شوی و، او مسکو پر واشنګټن او متحدانو یې تور پورې کړی چې د جعلي شواهدو په ښودلو سره د سوریې دولتي ځواکونه د کیمیاوي وسلو په کارولو تورنوي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په کندهار کې وسلوالو کسانو تیره شپه درې څلوېښت کسان چې د سړک جوړونې د یو شرکت شل تنه کار ساتونکي، دیارلس انجینران او تخنیکي کارکوونکي او لس عادي کارګران پکې شامل دي وتښتول. د کسانو چې د شورابک او سپین بولدک ولسوالیو ترمنځ سیمه کې تښتول شوي دي، د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې د یو شرکت لپاره کار کوو. د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د کندهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د تښتول شویو کسانو د موندلو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي دي چې د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ژر تر ژره معرفي کړي. دا پوست له شاوخوا یو کال رئیس سرپرست اداره کوي. د انتخاباتو د کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون د دارالانشا د مشر په معرفي کولو کې ځنډ د دې باعث شوی چې د انتخاباتو د بهیر چارې په ځنډ پر مخ ولاړې شي.
نبود دی یو قوی مدیر په منهج د رئیس دارالانشا چې د انجن د کمیسیون مخ کې وري او محرک د اصلي د اجرایوي کارو دی. نبود هلته یو نقیصه ده، کمبود احساسیږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دارالانشا د مشرۍ لپاره د دیارلسو نوماندانو لیست ولسمشر ته استولی، څو له هغو څخه یو د پوست ته انتخاب کړي. د جرمني یوې محکمې هغه افغان کډوال ته سیاسي پناه ورکړه چې سهون د دې هېواده ایستل شوی او د جرمني د حکومت لخوا بیرته دې هېواد ته راغوښتل شوی و. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي د راپور له مخې د افغان کډوال ته چې د امنیت لپاره یوازې د حشمت الله اف په نوم معرفي شوی دی، د جرمني درې کلنه ویزا او د کار اجازه ورکړل شوه. د دې افغان کډوال له سهوي ایستلو او بیرته ستنولو وروسته د نوموړي د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو ده له محکمې غوښتنه وکړه چې پر خپل حکم بیا غور وکړي. د جرمني محکمې بالاخره پریکړه وکړه چې د دې افغان کډوال د سیاسي پناه غوښتنه چې ویلي و له امریکایانو سره د کار په خاطر د وسلوالو طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوی دی ومنله او درې کلنه ویزه یې ورکړه. لازادی راډیو خبرونه اورئ. روسیه د کوریا په ټاپو وزمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو د دوام ژمنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جنوبي کوریا لمشر ولسمشر مون جی ان سره د لیدنو پر مهال د خبرې وکړې. ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې د جنوبي کوریا شراکت په آسیا کې د روسیې لپاره لومړیتوب لري او زیاته کړه چې د اقتصادي همکاریو د لا پراختیا لپاره فرصتونه شته. ښاغلی مون په خپلو څرګندونو کې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ وروستیو سرمشریزو او په سنگاپور کې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ خبرو ته په اشاره سره وویل چې د پرمختګونو د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او اټومي وسلو د لمین زوړلو لپاره یو بنسټ کې خود. ولسمشر مون زیاته کړه اوس د دې وخت را رسیدلی چې شمالي کوریا هم د روسیې او جنوبي کوریا سره د اقتصادي پرمختګ پروژو سره یو ځای شي. مسکو پر واشنگتن او متحدانو یې تور پورې کړی دی چې د جالي شواهدو په ښودلو سره هڅه کوي د سوریې دولتي ځواکونه پر ملکي وګړو د کیمیاوي وسلو په کارولو کې ښکیل وښیي. د روسیې په دفاع وزارت کې له راډیو اکټیو کیمیاوي او بیولوژیکي موادو د خوندیتوب د ځواکونو قمندان ایګور کیرلوف نن وویل چې د اپریل پر څلورمه نیټه د سوریې په خانشخون ښارګوټي کې د بریت په سوریه کې د بشری مرسته کوونکو ډلو او د هغو د ملاتړو لخوا یوه پرونکې ادعا وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د سوریه حکومت د دوی د مخالفینو تر کنټرول لاندې دومه ښارګوټي ته تر بیرته نیولو وروسته په هغه ځای کې د کیمیاوي وسلو د تولید تجهیزات موندلي دي. هغه څه چې تاسو یې وینئ تروریستانو کارول دا په دومه کې موندل شوي دي. د دې یوه برخه د متخصصینو له نظره حرفوي تجهیزات دي چې له بده مرغه په لویدیځو او اروپایي هیوادونو کې جوړ شوي دي. زخارو زیاته کړه چې روسیه حاضره ده د دې ادعا شواهد خپلو همکارانو ته واستوي او ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې 14 مشکوک کسان په پلازمینه انقره کې نیولی دي. چارواکي وایي د کسانو د جون په 24مه په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي حملو پلان درلود. راپورونه وایي ټول دغه 14 مشکوک کسان بهرني وګړي دي چې پولیسو نن سهار د یو لړ پلان شوي عملیاتو په ترڅ کې ونیول. تر اوسه د دې کسانو د پلان جزئیات نه دي خبر شوي خو پولیس وایي د دوی په عملیاتو کې ناڅرګند مواد تر لاسه شوی دی.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. اوریدونکو تاسو آزادي راډیو اورئ. اوریدونکو په دې خبرونه کې اول کندهار رپورټ لري. وسوالو طالبانو مسؤلیت اخیستی دی چې بیګا شپه په کندهار کې د یو سړک جوړون دی و شرکت یو شمیر کارکونکي چې په هغه کې انجینران او کارګران شامل دي تښتولی دی. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر انتخاباتو واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمیشنران څه غواړي.
د بوت دی یو قوي مدیر په منهج رئیس دالشا محرک دی اسی دی.
د خبرونه کې په سیمه ایزو مسایلو په یو رپورت کې اوري چې ولی پاکستانی طالبان نه دي توانېدلي چې تر اوسه خپل نوی مشر وټاکي.
چې کله د وزیرستان طالبان یا خصوصا د طالبانو په مسجدو کې مشرتابه چوه ډیر ووژل شول. نو
د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله تیرونی ووژل شو. تر اوسه د پر ځای څوک نه دی ټاکل شوی. په خبرونه کې په دې اړه یو تحلیلي رپورت لرو. او د فوټبال د نړیوال جام سیالي روان دي په روسیه کې. د روسیې حکومت د دې لپاره څومره امنیتي تدابیر نیولي په دې اړه یو په زړه پورې رپورت هم درته خبرو. د ازادي رادیو خبريال صادق رشتنی را سره لکندهار د ټلیفون په لاين کې دی. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې وسوالو طالبانو د دې مسولیت منلې دی چې لشت رژه درې تلويشتنه چې د سړک جوړولو یو شرکت ته کار کول تښتولې دي. دا کار بیګا شپه سوی دی. په دغه تښتول شو کسانو کې انجینران او کارګران شامل دي. نو صادق رشتنی را سره د ټلیفون په لاین کې دی. صادق جان ستړی مسی. اول به د دغه مسلې په اړه اوریدونکو ته هغه معلومات ورکړي چې تر اوسه موږ نه دی ورکړي. نوې خبرې په دې کې څه دي؟
پر شخور تاسو اوریدونکو ته یو بل بیا سلام. خبره دا ده چې چارواکي وایي چې د افغان صداقت سړک جوړولو د شرکت د تشتوسو کارکونکو شمیره درڅلويشتن تر لوړه دی وای چې د تا کسانو د مندل لپاره هڅې هم پیل شوې دي. ما څه شي به مخکې د کندهار د والی د ویان داوود احمدي سره خبري وکړې. هغه وای چې البته په لمړي کې دوی دغه شرکت نوم هم نو یاد کړی و چې وای اوس دی وای چې د افغان صداقت د سړک جوړولو شرکت دی چې د شلو ساتونکو او ډیرلسو انجینران ترڅنګ لس عادي مزدوران هم تشتغل شوي دي. د احمدي په وینا دغه پېښه تېره شپه یوه نیمه بجه رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو د سپین بولک ولسوالۍ د برمی پوستې په سیمه کې د سپینک څخه شورابک ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک د جوړونې د شرکت پر کراګه حمله کړې ده. دوی وایي په پېښه کې د یاد شرکت شل تنه ساتونکي پرته له مقاومت څخه وسلوالو ته تسلیم شوي چې ورسره مخالفینو دغه شل ساتونکې ډیر لس انجنیران او تخنیکی کارکونکي او لس تنادي مزوران لزان سره بيولي دی وای چې د تیش پر محل د سرحدي پولیسو او وسوال طالبانو ترمنځ جګړه هم شوی چې د شپې تر درینوم بجو دوام کړي او پر محل تلور سرحدي پولیس وجل سی بي او یو ټکی شوی دی او دی وای چې نوې خبره دا ده چې امنیتي ځواکونو د تشتول شو کسانو د منډلو لپاره هڅې پیل کړي کته هم چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې وسلوالو د ساختماني شرکت کارکونکو چیرې تشتولي خو یې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې وسلوالو طالبانو تشتول شوی کسان د ډیورین کرښې هاغه لري د ګلستان سیمې ته انتقال کړي او نوې خبره دا هم ده چې وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلې دي طالبانو په یو خبره کړي پیغام کې ویلي چې د دوی د حملې هدف امنیتي ځواکونه و او د سړک جوړونې شرکت کارکونکي به بیرته خوشی کړي خو دوی نه دی ویلي چې کوم کارکونکي به خوشی کړي او څه وخت به خوشی
صادق رښتینی ډیر مننه ما غوښتل چې تاسو سوال وکم چې ولې د ساختماني شرکت کارکونکي تشتول سوي دي یعنی طالبان دوی څه غواړي نو اوردم کو تاسو د صادق رښتینی څه غواړي دل چې طالبان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به ملکی کسان چې د سړک جوړونې دغه شرکت مامورین دي بیرته خوشی کوي دغه څه ده کنه دی ویلی چې دا ملکی خلک چې تشتول سي بده به برسه و
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
اوریدونکو معذرت غواړم زموږ د ټلیفون ارتباط صادق رښتینی سره قطع شو تخنیکی مسله مخترعاله اوریدونکو تاسو واوریدل چې د کابل چې د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې د هغو کسانو د برت خوش کولو لپاره کار کوي چې د سپین بولدک او د شورابک ولسوالۍ ترمنځ سرک پر جوړولو په پروژه باندې کار کوي او سوالو طالبانو یو بیان خبر کړی او ویلي دي چې د دوی هدف امنیتي کسانو په دې اړه ک نور معلومات راتل په ورونه کې موږ پېدر سره شریک کړو هم درس کته چې غوښتل چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ موږ به پانی تورسي ازادي رادیو ټکی کام پر دغه پانه باندې به هم موږ تاسو معلومات خبرو موږ دغه خبرونه تاسو په ژنیمو بجو ده د نن ورځې په وو بجو په امریکا ژغ پښتو خبرونه پیل کیږي نو د ټولو دغه پروګرامونو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دې کار هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره یو منځګړی پلاوی رامنځته شوی دی چې هغه به د کابل او واشنگتن ترمنځ کار کوي او په افغانستان کې د سولې له دغه پروسې سره به چې د افغانستان حکومت یې غواړي پیل کړي مرسته کوي په وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د خارجي وزارت اعلان وکړ چې دوی یو داسې منځګړی پلاوی رامنځته کړی دی چې هغه به په کابل او په واشنگتن کې کار کوي او د افغانستان د سولې له بهیر سره به د مرستې هڅې کوي که څه هم د دغه پلاوی یا د دغه هیئت د دې ډلې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړ سوی او د کار په اړه هم ډیر تفصیل نه دی خبر سوی خو د افغانستان د سولې علي شوراوی په هر حالت کې دا خبره ده ناجه ساپی په دې اړه رپورټ وړاندې کوي
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات لوسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي د افغانستان د سولې علي شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وخوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملی ګامونه واخلي دوی هم درنګه د دغه ډلې رامسته کېدو هرکلی وکړ
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو د نیکه مرغه د سولې لپاره نړیواله او سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې ده او د سولې پروسه به د افغانانو په رهبرۍ وي
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلس ویلس ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنگتن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري میرمن ویلس طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې دغه ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند ترڅنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسېدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي؟ د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل:
کومي هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، کنه نو دا هڅې به نتیجه ور نه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوي، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډېره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، تاسې خبر یاست چې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په روسیه کې روانې دي. د برازیل او کوستاریکا د فوټبال ټیمونو دا اوس لوبه درلوده، 90 دقیقه د 0-0 دواړه ښکاروي د فیفا پر پاڼه باندې. چې زه اوس ورته ګورم نو ظاهراً یوې خوا هم تر اوسه ګول نه دی کړی. وروسته به نن د نایجیریا او د آیسلند او بیا به د سربیا او سویټزرلند د ټیمونو مسابقې وي. نو که تاسې د فوټبال علاقمندان یاست، تاسې د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې ماته ولیکئ چې تاسې د کوم ټیم طرفداران یاست، کوم ټیم پلوي کوئ، د چا لوبه مو خوښه سوه، څوک مو وکتل، څوک ستاسې ډېر د زړه فوټبالیست دی. نو زه به دغه پیغامونه درته خپاره کړم. برازیل او کوستاریکا ته یوه دقیقه اضافي وخت لکه چې ورکړ سو، دواړه ټیمونه 0-0 دي تر اوسه. نو وګورو چې په دغه یوه دقیقه کې دوی تکوي. په هر حال راځو ترڅو چې د دې مسابقې پایله څرګندېږي یو بل راپور ته راځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دارالانشا لپاره که رئیس ونه ټاکل شي شایي د دوی کارونو ته خنډ پیښ شي. د دارالانشا د رئیس چوکۍ له یوه کاله رئیس نه لري، خالي ده او پر ځای سرپرست کار کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست مسؤولین دفتر ویلي دي چې دوی ته د کاندیدانو لیست ورستول شوی دی، دا چې ولې لا تر اوسه څوک نه دي ورته انتخاب شوي. ناجیه صاپی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو بهیر حساس پړاو ته رسېدلی، خو لا هم د دغه کمیسیون د دارالانشا ریاست د سرپرست له لورې اداره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دارالانشا څوکۍ ته د نوي کس نه معرفي کېدل د دوی کارونه ټکنۍ کړي.
نبود دی یو قوي مدیر په منهاج د رئیس د دارالانشا چې دغه انجن د دغه کمیسیون مخکې وري او محرک دی اصلی دی اجرایوی کارو دی نبودی حال تا یو نقیصه دا کمبود احساسی گی او دا غراون تا شاید صدمه ورسی گی. نظمون احلام دادا چه یکم لیست چه ریاست جمهوری تا تلی دی دیو دغه کې لګاجلو کی او دغه یو کس د دې څخه په هیڅ رئیس دلشا موږ ته معرفي کی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا ریاست د نږدې یو کل په دې خوا د سرپرستان لخوا اداره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1900 نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاره، تر څو د دغو کسانو له ډلې یو تن دوی ته د دارالانشا د رئیس په توګه معرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لورې د دارالانشا څوکۍ ته د نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته استول شوی او جمهوري ریاست به ډېر ژر د یادو کسانو له ډلې یو تن کمیسیون ته ور وپېژني. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون لوري حکومت ته یو لیست استول شوی دی. حکومت په ډیر ژر د دغو کسانو له ډلې څخه یو وړ کس چې شرایط یې پوره کړي وي کمیسیون ته ور وپېژني.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید ویل حکومت باید هڅه ونه کړي چې د خوښي وړ کس د څوکۍ ته معرفي کړي. نوموړي ویل که چیرې د کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته وړ او بېطرفه کس معرفي نه شي د انتخاباتو پروسه به له ګڼو ننګونو سره مخ وي.
اوریدونکو مخکې مو په خپرونه کې واورېدل چې د کوستاریکا او د برازیل د فوټبال مسابقه روانه ده. نوي دقیقې پروسه وي نوي او برازیل دا دی یو ګول وهلی دی. کوستاریکا 0 برازیل 1. وروسته بیا د نایجیریا او د آیسلند بیا د غسخه وروسته د سربیا او سویټزرلند مسابقې دي. په دې خپرونه کې نن موږ پر دې هم راپور لرو چې په روسیه کې د دغو فوټبال د نړیوال جام لپاره څومره امنیتي تدابیر نیول شوي او د روسیې حکومت څه کارونه کړي چې د دې مسابقو امنیت ونیسي. او که تاسې دا مسابقې ګورئ نو پر افغان بي سیمه ته سواته د شمېره باندې موږ ته پیغامونه راوستوئ چې ستاسې د خوښې ټیم څوک دی کوم دی او ستاسې د خوشی فوټبالیست څوک دی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تیره اونۍ په کونړ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر خپور شو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا خبر تایید کړه او ویل چې دی د بې پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې وژل شوی دی. خو ولې تر اوسه پاکستاني طالبان نه دي توانېدلي چې د ده پر ځای نوی مشر وټاکي؟ په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د پخواني مشر ملا فضل الله له وژل کېدو یوه اونۍ وروسته په دې ډله کې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلاف را برسېره شوی دی. د پاکستاني طالبانو غړو د جرمني خبري اژانس ډي پي ای ته ویلي دي چې دوه مهم ګروپونه چې دا ډله یې جوړه کړې ده د مقابل لوري له کاندید سره مخالفت کوي او غواړي د دوی کاندید د ډلې مشر شي. ټي ټي پي له تېرې یوې لسیزې راهیسې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده او د دې جګړې په ترڅ کې شاوخوا 10,000 پاکستانیان وژل شوي. ملا فضل الله چې په 2012 کال کې د نوبل د جایزې پر ګټونکي ملالی یوسفزی له حمله وروسته یې ډیر شهرت وګاټه. تیره اونۍ په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې ووژل شو. د پاکستاني طالبانو یو غړي قاری نور له افغانستان څخه ډي پي ای اژانس ته ویلي د سوات اوسیدونکی عمر رحمان سواتی نږدې و چې د پاکستاني طالبانو د مشر په توګه غوره شي خو یو ناڅاپه له دې پریکړې سره مخالفت وشو. ویل کېږي چې د پاکستاني طالبانو یو بل مشر مفتی نورولی مسعود هم غواړي چې د دې ډلې مشر شي. د ټي ټي پي یو بل غړي ډي پي ای اژانس ته ویلي چې نورولی مسعود د افغان طالبانو له حقاني شبکې سره نږدې اړیکې لري. دا سرچینې وایي حقاني شبکه چې په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان له پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی سره د اړیکو په لرلو تورنه ده هم د مفتی نورولی ملاتړ کوي. د ازادۍ رادیو کارپو ابو بکر صدیق چې په سیمه کې د تروریستي ډلو تحولات له نږدې څاري وایي چې د قبایلي سیمو وسلوال د سواتی ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته غواړي چې یو ځل بیا د پاکستاني طالبانو مشري ترلاسه کړي.
چې کله د وزیرستان طالبان یا خصوصا د طالبانو په مسجدو کې مشرتابه چې وه ډېر ووژل شول نو ډېره ضعیفه شوه دا برخه او مشري سوات او د جنوب خواته نور سیمې لکه باجوړ او مومند د دې مشرانو ته انتقال شوې. نو اوس چې فضل الله وژل شوی دی د مسجدو برخه چې د ډېر پلویان د قبایلي سیمو دي خصوصا د وزیرستان هغوی غواړي چې بیرته د مشرتابه خپل لاسته راوړي.
ډي پي د پاکستاني طالبانو د سرچینو په حواله زیاتوي چې د دې ډلې هغه څانګه چې په افغانستان کې دیره ده ښایي یو بل کاندید وړاندې کړي څو په ټي ټي پي کې د احتمالي اختلاف مخه ونیسي. په پاکستاني طالبانو کې شاملو ګروپونو مخکې له دې چې ملا فضل الله مشري په غاړه واخلي په خپلو کې خونړۍ جګړې کړې دي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
اوریدونکو د خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې د فوټبال د نړیوال جام پر سیالیو چې په دادی په روسیه کې روانې دي تاسو ته په دې خبرونه کې رپورټ لرو. دغه رپورټ د خبرېدو ته څو ثانیې وخت زه لرم او په دې کې د باید درته وایم چې د برازیل او د کوستاریکا د فوټبال د ټیمونو ترمنځ دا اوس مسابقه روانه ده. د برازیل ټیم دوه ګولونه ووهل او کوستاریکا صفر دی. محمد نذیر همتی د ازادي راډیو اوریدونکي په راته سوه تله شمېره باندې کلیچه زه د برازیل د ټیم مینوالیم د بریا په هیله د برازیل دوه ګولونه وهلي غالبا بریالی بسی. میوند له پروانه لیکلی زما د مصر ټیم خوشو او وی ساخ پلواک له هلمند لیکلی زما د خوشی ټیم ایران دی. اوردونکو که دغه سی پزرپور کوم پیغامونه لري نو تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې را واسوې موږ به درته خبره کړو. د په روسیه کې د دغو مسابقو لپاره د روسیې حکومت څومره تدابیر نیولي تر څو د دې مسابقو امنیت ټینګ سي؟ ځکه دلته زرهاوو کسان روسیې ته تللي دي، نه یوازې دا چې د نړۍ د ډېرو غوره ټیمونه تللي دي، هلته فوټبالیستان تللي دي، سیلانیان تللي، زرهاوو کسان. نو آیا د روسیې د حکومت لپاره دا اسانه وه چې د دغو ټولو خلکو امنیت ونیسي؟ په دې اړه به احمد تکل رپورټ وړاندې کړي.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې د جولای تر 15 نیټې پورې دوام کوي او امنیت یو ډیر ستونزمن کار دی. د بدمعاشانو لخوا د ګډوډۍ جوړولو پخوانی پیښې، تروریستي حملې او سیاسي کړکیچونه د دې باعث شوي چې یولس کوربه ښارونه د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر ونیسي. د سیلانیانو د امنیت لپاره د امنیتي مامورینو ګمارل چې مخکې له مخکې په لوبغالو او د فوټبال د مینوالو د راټولېدو په سیمو کې لیدل کېږي یو له دې اقداماتو څخه دی. د مسکو په ټولو مترګانو کې امنیتي دروازې نصب شوې دي. د سن پیټرزبورګ په مترو کې له هغو سپیو کار اخیستل کېږي چې چاودیدونکي مواد کشفولای شي. نندارچیان پر ټکټ سربیره یا باید د فوټبال د مینوالو ځانګړی پاسپورت یا هم خاص کارت ولري څو لوبغالي ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. دا خاص کارتونه د لنجمنو خلکو او بدمعاشانو د تور فهرست له کنټرول وروسته د فوټبال مینوالو ته ورکول کیږي. همدا کارتونه په حقیقت کې د روسي قلمرو ته د ننوتو د ویزې په توګه هم کارول کیږي. لوبغالی ته له ننوتو مخکې درې امنیتي پړاوونه شته چې لومړی له څرخېدونکې دروازې، دوهم د لاسي بکسونو له تلاشۍ او دریم له بدني تلاشۍ تیرېدل دي. لوبغالی د ډیرو امنیتي کمرو په وسیله څارل کیږي. په فرانسا کې د 2014 کال د اروپا د جام په لوبو کې د انګلستان او روسیې د ټیمونو د پلویانو د نښتو په څیر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د روسیې پولیسو د تلاشۍ او جنایي څیړنو عملیات ترسره کړي او حتی ځینې کسان یې نیولي هم دي. د روسیې امنیتي ادارو د هغو بدمعاشانو تور فهرست برابر کړی دی چې لوبغالو ته د ننوتو حق نه لري. د وسلو او چاودیدونکو او زهري موادو پر خرڅلاو جدي بندیز لګول شوی دی. د لوبو په کوربه ښارونو کې پر اعتراضي غونډو ممنوعیت اعلان شوی او د ښارونو ته پروازونه هم محدود شوی دي او بلاخره ټول هغه پارسلونه کنټرولیږي چې د لوبو په کوربه ښارونو کې ادرسونو ته استول کیږي.
اوریدونکو دا د برازیل ټیم دوه ګولونه ووهل، مسابقه ختمه شوه او کوستاریکا دغه لوبه وبایلله. د نوی زیلاند صدر اعظم جسیندا آردن کره لور پیدا شوې ده او د نوی زیلاند صدر اعظم په کور ناست ده. جسیندا آردن د نړۍ دوهمه داسې ښځه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کولو په وخت کې ماشوم شوې ده. د نوی زیلاند صدر اعظم د لور د تشدلو خبر پرون په ټویټر خپور شو. د نوی زیلاند صدر اعظم د لور پیدا کېدو لامل شپږونی رخصت اخیستی او په دې شپږونی کې چې جسیندا آردن شکیږي برته دفتر ته ځي، د هغې مرستیال وینسن پیټرز به کارونه پر مخ بیایي او د نوی زیلاند د سرپرست صدر اعظم په توګه به کار کوي. جسیندا آردن 8 کلنه ده او دا یې اول ماشوم دی چې د زیږیدو خبرې دی پخپله د پنجشنبې په ماښام پر ټویټر له خلکو سره شریک کړ. آردن تیر کال په نیوزیلند کې عمومي انتخابات وګټل. په نیوزیلند کې د قوانینو له مخې هغه ښځې چې په دفترونو کې کار کوي یا رسمي وظیفې لري د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې د شپږونی رخصت اخیستلو حق لري. د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې سره را دي چې د شپږونی رخصت ده او په کور کې بل خپل ماشوم سره وي، خو په سترو پریکړو کې به ونډه اخلي او وخت نا وخت به د خپل دفتری کارونو څارنه هم کوي. دا په نړۍ کې دوهمه ښځه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کول په وخت کې لور پیدا شوې ده. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په نړۍ کې اوله ښځه وه چې د دولت د مشرتابه په وخت کې ماشوم پیدا شوی و. د ازادي راډیو اوریدونکو، زموږ د دوو خبري مجلو چې نن د ورځې د وروستۍ خبري مجلې دی یوه پای ته ورسېده، بل به په څو ثانیو کې نشر سي. حیات الله خوشحال له خوست لیکلي، زما د فوټبال د خوښې ډله بارسلونا ده. او نصیر احمد خپلواک لیکلي، له زابله آیا د مصر لوبډله نورې لوبې لري؟ کیا دا به تاسو ته زما همکار احمدي صاحب وایي، ځکه د ده خپرونه ده زه نور وخت نه لرم. زه ستاسو څخه اجازه غواړم. د خدای پامان احمدي صاحب، مهرباني.
تشکر از شما.